درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د از ما حق دی اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړی مهمو خبرونو ته. نن د زمري اتمشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په ګمه کلیزه ده. د وخت پاچا غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له انګریزانو د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. هغه مهال روسیه او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده او د زمري 28مه یې د ویاړ ورځ نومولې. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نه وه اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډېر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغه ادارې په ټکو سیلابونو په زرهاو کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه نه ده کړې چې ډیر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې په پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې بللي او له نړیوالو یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلفون کړی دی څو له ولادیمیر زلنسکی سره د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړي. ترامپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناتو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړي دي. د ترامپ په ټکو د پوتین او زلنسکی کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیر ښه اقدام دی. روسیه په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی وی سی پیلوټ رافایل دومیان د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژۍ چلیږي. د سی بی ایس تلویزیونی شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې سه شنبې په ورځ د سویس په جنوب سیون هوایي ډګر کې د سولر ستراتوس لمریزې الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلي د الوتکې انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریزې برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9215 مترو پورې ثبت شوی وو. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه پورته کوي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابر ده. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه ویلي چې افغانستان کې د خزو د حقوقو د نقض ناورین عادي کېدو خاطر روان دی. دوی ویلي تیر څلور کلونو کې د طالبانو لزګونه فرمانونو د خزو حقوقه، ازادۍ او ټولنیز فعالیتونه سخت محدود کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د دغو ډول نیوکو په غبرګون کې د خپلو تګلارو او فرمانونو ننګه کړې او ویلي دي چې د دوی فرمانونه او هغه کومې تګلارې چې لري له اسلامي شریعت او دغه راز د افغانستان د خلکو له دود دستور او کلتور سره سمې دي. افغانستان کې خزمنتوب څومره لویه ننګونه ده دا مهال؟ د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنا؟ او دا چې د بشري حقوقو د نقص ناورین عادي کېږي دا په څه معنا او څه کول پکار دي ترڅو دغه نقص له عادي کېدو وژغورل سي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پانتون استاد مستوره سیلاب د خزو د حقونو فعال غلی ولی او محصله او د زکړو فعال سوریا خان درې واړو ملمنو ته خراغلاست ویو او ریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ ل استډیو سره د تماس شمیره ده ک چیرته د اړیکه واسنل لري لاندې اړیکه یا مسکالو کې زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي دا شمیره ده 00 2 0 2 1 5 0 0 1 اړیکه وروسته ونیسئ اوس باس له خپلو ملمنو سره شروع کوو میرمن سیلاب ستړي مشي راځئ باس له تاسو نه پیل کو تاسو دغه تحولات د نږدې ګورئ دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا نه صادر شوي دي د اغیزې له نږدې محسوسوي د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه څومره پر ځای ده چې ویلي دي له څلورو کلونو وروسته اوس وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص ناورین دا عادي کېدو خواته روان دی آیا همداسې ده
جناب لودین صاحب ډېر مهمه موضوع ده او متاسفانه چې دغه خبره چې مطرح شوې همده او مطابق د هغو گزارشاتو چې نن پخش کیږي په دننه افغانستان کې او هغه گزارشات چې د ملګرو ملتونو یا د هغو سازمانونو چې هغوی فعالیت لري د آدرس نه شوي دا ټول پر ځای دي او دا حقیقت لري راځي پایل لدینو کو چې کله په 2020 کال کې جمهوریت نظام سقوط وکړ نو متاسفانه او بدبختانه چې هغه لویه قرباني د افغانستان نیمې او د افغانستان ټولې چې تر اوسه پورې هم د قرباني ورکړي موږ هم مختلف جواب باندې او په مختلفو تکتیکونو باندې دغه فرمانونه صادر کیږي او صادر شوي دي لکه د دسمبر په میاشت کې هم صادر شول د مارچ په میاشت کې هم د انډو پر سانیم باندې بندیز ولګي متاسفانه ولس هغه غبرګون چې باید خوځوي هغه سیاسونو هغه غبرګون چې باید خوځوي هغه ونه خو همداسې د فبروري په میاشت کې بیا د ښځو په حقوقو باندې بندیز ولګي او دای د اورات ممبر چې اده چې بازه ما دا خبره مطرح ده اما واکمن نظام او د دې نظام د تدې جدي توجه نه کوي او د خوشنۍ ځای دا ده چې دا خبره احساسي لري احساسه نړیوال هم د دې نورین سره او دی وایي څنګه یو حالت روان ده دا مختلف دلایل لري او مختلف دما په نظر باندې مختلف علتونه هم لري یوه هغه داخلي علتونه دي چې موږ او تاسو شاهدان په دننه افغانستان کې لکه د افغانستان یعنی اکثریت خلک کافي اندازه سواد نه لري عرفي مسله ډیره زیاته مهمه ده او بحث وړ ده چې متاسفانه افغانستان خلک او مونږ او تاسو ټول په دې ټولنه کې چې ژوند کوو مونږ ته عرف او جهیت لري نظر دې ته چې مونږ قانون ته وګورو او مونږ شریعت ته وګورو او متاسفانه دې موضوع ته هم د شرعي توجیه ورکول کېږي چې خو د مذهبي احساساتونه سوء استفاده ده بل مهمه خبره دا ده د سیاسونو هغه برګون چې باید دوی خودلې وای نه تنها دا چې دوی د افغانستان نه بهر ناستي هلته ناستي افغانستان د
بله میرمن سیلاب وبخی تاسو سره به بیرته اړیکه ونیسو لکه زره مو دغه کیفیت سم نه دی خبرې به ورسته تاسو بشپړې واورو ځکه اوس در سره اړیکه پرې کوو که چیرته امکان وي د اړیکې یو بل چینل نه استفاده وکړو چې د غږ ملکسم راسي روخان صاحب هڅه وکړي چې تاسو موبایل شمیرې سره اړیکه ونیسي د واتس اپ په ځای ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزورې دی د واتس اپ اړیکه سمه نه وي ګلې ولی هم را سره میلمنه ده میرمن ولی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو تاسو د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې باندې څه وایي چې ویلي دي د بشري حقوقو د نقص ناورین د عادي کېدو خواته روان دی آیا ملګری ملتونه ستړي شوي نړیوال ستړي شوي او کنه د طالبانو حکومت چې وسله سرپرستۍ نه وته دوی کې د شاتګ کومه نښه نښانه نه لیدل کیږي ل خپل تګلارو
مننه لودین صاحب تر هغه مخکې ما سلامونه ومنه تاسو او اوریدون محترم اوریدون کې او حاضرین دا چې فرضاً د ملګرو ملتونو اندېښنه د اندېښنې په دغه کې په راپور کې وزات راغلي دي چې فرضاً خلک ورسره اړیکه د دې پدیدې سره دا داسې یو پدیده ده چې دا د ظلم او جهالت څخه راخیستل شوی ده او یو ټولنه چې تقریباً 30 میلیونه نفوس یا کم زیات لري څلور کال دې دغه جبر او یو بلند دغه کړي دي ژوند کړي دي. نو دا اجسه نه ده، صرف دوی کوشش کوي دغه اوسنی چارواکي چې دوی هیڅ رقم ملي مشروعیت دغه نور کوي، اولیت نور کوي، هیڅ رقم احترام نور تلري. نو فلهاله که څلور کال دغه خلک په درد کې ژوند کوي، په رنج کې ژوند کوي، او یا په توهینامې شرایطو کې ژوند کوي، دا دوی ته هیڅ نه ده مهمه. په دې خاطر چې زموږ خلکو هم ډېر عمر جنگ تیر کړی دی، او نور دومره فټ نه دي چې خزان نور دغه رقم ناورینونه او تجنونه ته نور هم تان ورکي او یا مبارزه ورسره وکړي. نو دوی لکه هغه ښکار شوی اوسي چې د لیوه په خلکې او اخرین نفسونه باسي، زموږ ملت اوس فعلا دغه رقم حیثیت لري. او دا چې خزان وقتا فوقتا ملل متحد یو اعلامیه نشر کړي، یو راپور نشر کړي، دا نو دا د دې په نظر اوس راځي سعودي، مګر ا دې کې خو هیڅ وخت نه دا موضوع هیڅ وخت نه راځي. دا د بشري حقوقو معلومدار او فزغرد نقص دی. دا د دې سره هیڅ رقم ملت توافق نسب درلودلای، هیڅ کله نسب درلودلای.
ښه، نو ملت خو اوس څه کول په کار دي؟ ځکه ملت خو داسې چې په افغانستان کې غږ نسی اوچتولی، همدغه رسنۍ دي چې دې رسنۍ کې غږ اوچتوي، خو هلته هم کوم کسان چې راځي د غږ اوچتولو نه وروسته مثلا ډیر تضمین نه وي چې دوی سره به مثلا زور زیاتای نه کیږي. آیا فکر کوئ دا غږونه چې موجود دي، دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو، میرمن سیلاب له افغانستان خبرې کوي، وروسته به بل میلمنه هم سټوډیو سره وصل شي، فکر کوئ همدا غږونه به یو ورځ رنگ راوړي او عادي کېدونه به د حالات شغوري؟
دا خو یعنی یو شعر دی د ریچ اوسمه د شعر نوم ایستو چې هر کی دل دارد آرزو دارد. یعنی موږ د رښتیا هم هیله مده چې دغه یوازنی اوازونه چې دی، یوازنی غږونه چې دی، چې دا یو ورځ رنگ راوړي. مګر په حقیقت کې موږ تاسو پوهیږو چې دغه رقم ټولنې او د یو مملکت دغنی یو غټ سیستم تغییر کول دا یو ډیر غټ کلام دی، دا ډیر غټ سعی او تلاش غواړي. دا په یوازې په یوازنی غږونو یا فرضاً په بعضې مدني فعالانو دا فکر نه کوم، مګر هله مو همیشه خدای تعالی ته چې دغه ملت سره کومک وکړي. چې په فصل اوس لوست کاله جنگ ناورینونو او شاته پاتې کېدلو څخه بل اخره یو ځای نه یو ځای زموږ ته شوز د پاره او د نجونو د مکتبونو لپاره به مخصوصا دغه आवाज واوري او دغه حالت او دغه ناورین په یو شکل نه په یو شکل د منځه یوسي. یعنی موږ فعلا د دې د یعنی د بې وسی حد دی، خو بیا هم مشخله هیله د لاس نه ورکړي. دا به یو وخت رنگ راوړي، او که په دغه کې په مجموع کې بل اخره دا غوونه کسرې ودای شي، بل اخره کېدلای شي چې یو تغییر بدلون په د خلکو په منټالټی کې راوړي. فکر کوم
بله کور ودان ډیره مننه. سلامات او سي اوریدونکو ته وایي چې اوریدونکو تاسو اوس کولای سي اړیکه ونیسي، ل خپل ملمنو نه پښتنه وکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص پر اندېښنو باندې خبرې کوو. د ازما حق د خبرونه کې په همدې پلمه درې میلمنې را بلل شوې دي: د پانتون استاد مستوره سیلاب، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او محصله او د زده کړو فعاله سریا خان. په افغانستان کې له دواړو شمیرو سره تخنیکی ستونزې موجود دي. میرمن ولی، تاسو سره بیا هم پاتې کیږو. ملګری ملتونه ولې فکر کوي داسې په اسانه ځان خلاصوي؟ دوی وایي چې دغه وضعیت عادي کېدو خواته روان دی او اندېښنه ښیي، سره له دې چې د دوی حضور په افغانستان کې د پام وړ دی. یوناما هلته پراخ حضور لري، دغه راز ډیپلوماتان شته هلته. دوی فکر کوي چې وس نه ده پوره، او که نه نور ستړي شوي دي. ډېرې وویل خو وایي چې په خبرو باندې عمل ونسو.
ملګری ملتونه دا چې فرضاً وقتا فوقتا دوی یو راپور نشر کړي، او فرضاً د ښځو د نجونو د وضعیت یا فرضاً د نورو بشري حقوقو د نقص څخه په وطن کې خبر ورکړي، دا د دوی وظیفه ده. دا کوي تر البته کافي نه ده، زموږ تاسو د ملت په دغه کې په حق کې، خو بیا هم یعنی یو تر هیڅ نو ښه دی. مګر دا چې دوی ولې یو تصمیم نه نیسي، یو بدلونکی تصمیم نه نیسي، دا خو مالدار خبره ده. موږ تاسو د دریم نړۍ هیوادونو سره دوی بل رقم چلند لري. بالاخره دا یو داسې ګوند دی او سازمان دی وبخښي چې په هغه کې د خلک سره ټول شوي دي، او د دوی وظیفه صرف د خبرونو رسول دي. د ځای پورې دوی نه اجرایوي قوه لري او نه مقننه قوه لري، صرف د بازو کنونسیونو په اساس سره راټول شوي دي ملتونه، او یو د بل سره خبرداري ورکوي، او وقتا فوقتا یو لږ جدي عمل هم کولای شي او حق لري. خو اوس موږ تاسو په د وطن په اړه کې دا څه ویلي د عمومي انظار د حرکت راغلي دي چې هر خلک د هغو خلکو تصویر او جهالت لکه لازم او ملزوم چې څه وي سره په غرب کې هم دغه رقم دی چې فرضاً دوی د افغانستان خبرونه واوري یا فرضاً فجایع واوري یا جنایتونو په باره کې څه واوري فکر کوي چې دا خو د خلکو دغه حق دی او دوی په کلونو په داسې حال کې چې داس نه ده. موږ یو متمدن با غیور او با همت ملت دی او دا باید ژر تر ژره د دغه ناورین څخه راووسي.
کور ودان سلامت اوسې میرمن. ولی میرمن سیلاب هیله لرو چې ستاسو غږ دا ځل سم واورو. مخکې مو خبرې ما نیمګړې د پرېکړې ځکه چې غږ مو صحیح نه راته. تاسو د عرف او د افغانستان د خلکو د کمسیوادۍ خبرې کولې، نو اوس په موږ خبرو باندې لږ تم شي چې څه عوامل دي چې په افغانستان کې دغه د ښځو د حقونو نقض عادي کېدو خواته روان دی، او آیا فکر کوئ چې دغه غږونه چې نن سبا په اوچتېږي ستاسو لخوا نه دا کوم غږ اوچتېږي؟ میرمن ولی، مثلا زموږ نور میلمانه او دغسې په افغانستان کې بیلابیل رسنۍ دي هڅه کوي چې هغه د ښځو واقعي غږ راپورته کړي. فکر کوئ دا به یو ورځ رنګ راوړي او نتیجه به ورکوي، او که نه برعکس وضعیت به ورځ تر بلې متاسفانه یا له بده مرغه بدترۍ خواته رواني؟
سلام مجدد جناب لودین صاحب، ان شاء الله صحت می صحیح زنه کوم سیاسي مشکل چې ابتدا کوم
اوس خو سم ده
څنګه کوم معمولا د انټرنیټ مشکلې بل زما اول خپل خواني بحث تکمیل کوم که تاسو اجازه بیا به تاسو سوال ترسم. درېمه مهمه مسله چې ما غوښتل غي باندې بحث وکم د نړیوالو دوګونی سیاست ده. موږ تاسو شاهدان یو ځینې هیوادونه د افغانستان د فعلي نظام سره ډېر ښه سیاسي تعامل اقتصادي تعامل لري، اما ځینې هیوادونه دي چې نه اصلا سیاسي تعاملات ورسره لري او نه هم د ښه او نه هم د بد جواب ورکوي، چې دا متاسفانه ډېر یو ډیپلوماتیک اشتباه هم ده چې موږ تاسو بیا وخت په دې باندې به خبرې هم وکړو. درېمه مهمه مسله دا ده چې د نړیوالو توجه هم نور آهسته آهسته کمیدونکې ده. په لومړي سر کې کله چې د دسمبر په میاشت کې او دغه آخري دار فرمان کې چې ښاغلي اخندزاده صادر کړ او وغوښتل چې انسټیټیوټونه کلن بند شول، د نجونو عالي تحصیلات هم بند شوي، نو نړیوالو رسنیو دا ډېر په لوړه کچه باندې نړیوالو ته ورسول. مختلفو هیوادونو دې کې غبرګونو خود اسلامي هیوادونو خپل دریز مطرح کړلو، یعنی ډېر جدي توجه ته کېدل. اما متاسفانه کله چې د اوکراین بحران رامنځته شو، کله چې د فلسطین مسله، د افریقا مسله، همداسې نور بحرانونه موږ تاسو شاهدان یو چې کله دا رامنځته شول، نو آهسته د افغانستان د میرمنو، د افغانستان د بشري ناورین د مسله اصلا کلا آسیا طرف ته کېښودل شوې. دا چې مثلا ملګري ملتونه، شورای امنیت، مختلف سازمانونه، اتحادی اروپا، جامعه مدني، د افغانستان سیاسون، د افغانستان نباهت، دوی خپل غږ پورته کوي یا مثلا گزارشات مطرح کوي، دا یو انتقادي اړخ لري، یعنی نړیوالو ته دا ښودل چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت روان ده. اما دا چې جدي توجه توسي او د هیوادونو په لومړنیو بحثونو او په دغه په سیاست کې داخل شي، دا خبره اصلا په فعلي شرایط کې هیڅ اصلا مطرح کیږي نه. ولې نه د افغانستان د میرمنو غږ هغه چې د هر کونج نه د پورته کیږي، دا د احترام او د قدر وړ ده. په دې خاطر چې د تعلیم او د تحصیل مسله دا یو حق دی، یو چا دا ترحم نه ده، نه دا هم نرمش ده، او دا د انجونو د میرمنو د دوی خپل حق ده. دوی غواړي چې په شرعي چوکاټ کې دوی ته د خپل حق ورکولی شي. مهمه دا نه ده چې یو څوک ډېر په لوړو تحصیلاتو باندې او ډېر هغوی عالي تحصیلاتو لري، هغوی حتماً دا مسله مطرح کړي. د هر چا جایګاه په خپل اجتماعي موقف کې تأثیر گذاره ده، د هر چا خبره په خپل اجتماعي موقف کې ډېر مؤثریت لري، او موږ او تاسو شاهدان یو. د افغانستان فعلي نظام نه داخلي مشروعیت لري او نه هم بین المللي مشروعیت لري. هر هیواد ته چې موږ کله د هر هیواد د نماینده سره چې کله خبرې کیږي یا مثلا مختلفو مجالسو کې چې خبرې کیږي، هغوی یو د دلایلو نه چې مثلا بعض هیوادونه سیاسي تعاملات نه لري یا مثلا هغوی ډېره توجه نه ورته کوي، هغه فقط د انجونو د تعلیم، د تحصیل او د دوی فعاله ونډه په سیاسي ټولنه کې ده. او زه امیدوار یم چې دا غږ د تحصیلی واکمن خپل په دینن افغانستان کې واوري او دې ته ډیره جدي توجه وکړي.
کور ودان سلامت اوسې. ډیره مننه. اوس له بحث سره محصله او د زده کړو فعاله سریا خان هم ملګری شوی. سریا خان ستړي مشي د ملګری ملتونو د خبرې چې د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې وکړه، وی ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو کوم نقص چې روان دی، کوم ناورین چې روان دی، دا وایي عادي کېدو خواته روان دی. تاسو د یو محصل په توګه چې زده کړې مو نیمګړي پاتې دي، د خبرې یا د خبرداري څومره وزورولی، څومره اندېښمن کړی یې؟ علیکم السلام. غاګ مو فکر کوم متاسفانه چې سم نه دی. سلام مراغی بیا مو غاګ پریشو سره فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. تخنیکی همکار به بیرته دغه اړیکه وګوري چې ستونزه چیرته ده. افغانستان سره د مخابراتو ستونزې متاسفانه چې ډېرې دي نن. میرمن ولی راځئ له تاسو سره بحث وغځوو، بیا به سریا خان ته هم وروسته نوبت ورکو. دغه د تحصیل یادونه چې کېږي، د تحصیل د دوام، دغه د ښځو د حقونو، داسې یوه هیله وه چې کله د طالبانو حکومت راغی، دغه تګلارې اعلان کړې، هر څه امر ساري ته پرېښودل، ځکه د طالبانو د حکومت کابینه هم سرپرسته وه. اوس تازه شی دا ده چې سرپرستی هم دوی له منځه یوړه. د طالبانو د حکومت په څلور کلنۍ کې دا اعلان وشو چې نوره کابینه سرپرسته نه ده، او هر هغه چارواکی چې موظف دی په کومه څوکۍ باندې، هغه به په هغې څوکۍ کې پاتې، او د سرپرستۍ کلمه به نوره نه کارول کېږي. دا مانا چې د هغه کوم بدلون تمه چې وه، د هغه کوم ټول شمولي تمه چې وه، د ملګرو ملتونو په وینا یا د نړیوالو په وینا، هغه تمې یو څه وشکېدلې. د ښځو فعالانو ته دغه د سرپرستۍ کلمه له منځه وړل، دا په څه معنا؟ آیا فکر کوئ چې همدې ټکي د ملګرو ملتونو اندېښنه راپارولې ده، او دوی ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی، چې دوی سرپرستي له منځه یوړه، کابینه یې له سرپرستۍ نه وویسته، تقریبا تلپاتې کابینه یې اعلان کړه؟
دا چې دوی فرضاً د دغه څلورم میکانیزم سره دا اعلان وکړي چې ځان یې له سرپرستۍ څخه وویستي، فکر کوم که په دې کې کومې مزایاوې هم وي، هغه د ښځو دپاره فکر نه کوم چې ډېر تغییر دې وکړي د دوی پالیسي او د دوی تګلارې د ښځو د سیاستونو په مقابل کې. دا چې څلور کاله دوی د امر ثانی تر دروغجن وادې لاندې خلک ماتل کړل، په میلیونونو، په زرګونو نجونې د مکتب څخه محروم کړلې، د لوړو تحصیلاتو څخه محروم کړلې، د امر ثانی چې دا خپل دوی هم پوهېدله، ټول خلک د بهر ملکونو خلک او سازمانونه، د بشري حقوقو سازمانونه هم پوهېدل چې دا صرف یو نقص د حقوقو او بل هیڅ د نه دي. دوی هم خپل پوهېدل چې دا دروغ وایي. خو خیر، دوی دا دوهمه دوره کې چې راغلي دي، دغه د دوی دروغ فرتن مسلکي شوي دي، په پوهېږي چې د کومو قوانینو سره سم دوی دروغ وایي چې د اباده پورې دوی ته د مطلق ملامتۍ ګوت ور نه وړي. یعنی د وزیر تر کچې پورې دي پر دریځ ځایېدلي دي، او ویلي دي چې موږ خو همېش دپاره نه دي بند کړي، دا یو د امر ثانی پورې بندي. نو د امر ثانی په څلور کاله کې دغه نشو صادر، نشو فعال، نشو او عملي نشو. نور نو دوی په دغه رقم د خلکو بیخي ډېر وخت په اندازې ډېر وخت وځای کړي دي، او خپل دغه جنایتونو ته درې وو تر بل نامه لاندې ادامه ورکوي. را به شو د سرپرستۍ سرپرست حکومت او تغییر ته فکر کوم چې د ښځو په حقوقو، د ښځو په حالت کې به ډېر بدلون را نشي، او کرا هم شي حتی ډېر داسې ده چې دوی به نور هم شرایط پر ښځو تنګ کړي، نور به هم محدود کړي، او نور به هم فرضاً د یو فرمان په واسطه یا بل فرمان په واسطه به دوی هغه اوسنی حالت چې پر ولادي دغه به هم د منځه یوسي. دا چې دوی سرپرستي د ځان څخه هیڅ څه نه فکر کوم، صرف د خپلو مزایاو لپاره او د خپلو معاشونو او عایداتو د لوړېدلو لپاره یا د خپل قوت د ټینګېدلو لپاره، نور خو نو په ملي مشروعیت او بینالمللي پېژندنه کې یا په رسمي پېژندنه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. دوی دغه سرپرستي فکر کوم چې هیڅ رقم توجیه نه شي کولای چې دا ولې تغییر وکړل، او دا څلور کاله ولې دي سرپرست. په سرپرست خو فرضا موقت دولت دي، بعض کارونو تګلارې مخته ونیسي او هغه اجرا کړي، هغه د نتیجو په اساس کې بیا په اساس بیا دوی تصمیم ونیسي چې دا موږ دایمي او کانکریټ دولت شو. دوی خو هیڅ شی نه دي کړي، هیڅ تغییر نه دي راغلی په دغه حالت کې چې دوی ولې ځان په سرپرستۍ سره چې دا څلورمې کلیزه ته دې منتظر وو. سرپرستۍ په کوم اساس ځان ونیسي؟ نو پاتې شو دا د سرپرستی تغیر یا د دایمي دولت تغیر فکر کوم چې وسو څه به هیڅ رقم ارمغان ونه لري.
کور ودان سلامات اوسه میرمن ولی سورای خان زه هلال لرم چې ستاسو غږ او سم وی ما پښتنه مخ کې داسې وکړه چې د وی محصول په توګه چې زده کړې مونږه پاتې دي او ارمانونه مونږه پاتې دي د ملګرو ملتونو د اعلان چې ویلی په افغانستان کې د خزو د حقونو نقص عادي کېدو خواته روان دی د څومره متاثر کړی دی.
وخانه سره نن په افغانستان کې واقعا سیګنالونه ډیر زیات خراب دي او شبکات مشکلات لري. زما غږ نه پوهیږم صحیح برازي تاسو نه قطو وسکی آوازونه
اوس مو سم دی غږ مهرباني. ښه فکر کوم هم دومره خبره وشوله. زما غږ لري سورای خان؟ ښه فکر کوم تخنیکی ستونزه ده همدا چې سیګنالونه ضعیف تر اختیار هم راځي چې میرمن سیلاب له تاسو نه د پښتنه وکم تاسو هم محصلان لري هغه محصلان چې زده کړې نیمګړي پاتې دي دغه خبرونو دغه خبرداري د محصلان او خصوصا د هغو محصلان چې زده کړې او ارمانونه نیمګړي پاتې دي هغه په ژوند څه غیس کړی دی هغه څومره نور اندېښمنې کړې دي ځکه یو څه هلي وی چې دغه وضعیت به حقیقي په پنځم کال کې به هغه کوم ستونزې چې د طالبانو په څلورم او دریم او دویم کال کې وي هغه نه تکراریږي. خو د ملګرو ملتونو چې یو لوی څارونکی سازمان دی او دوی د بشري حقونو وضعیت څاري د دوی اندېښنه دا ښیي چې هر څه پر خپل ځای دي دغه ستونزې به همداسې پاتې وي د ښه کېدو هیلې او تمې نشته.
جناب لودین صاحب یو موضوع ته غواړم اشاره وکم. تقریبا شاید دوه درې ورځې مخکې ما د ښاغلي مجاهد صاحب د یو رسنۍ سره د دوی مرکه واورېده او هغه خبریال د ښاغلي مجاهد د تعلیم د نجونو د تعلیم او د دوی د لوړو زده کړو په حصه کې کله چې پوښتنه وکړه نو هغوی یعنی اول یې غوښتل چې کلن خبره بل طرف ته لاړه سي خو بیا دوی په خپلو خبرو کې دا څلور نقطې مطرح کړې. اول یې وویل چې دا یعنی باید یو مشخص ارګان وي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل لپاره هغوی زمینه مساعده کړي چې باید دا واضح نه کړه چې دا مشخص ارګان باید څوک وي له کوم آدرس نه کوم پروسیجر کوم طرز العمل باید ولري. دومره خبره ای دا و چې ویل چې د افغانستان د میرمنو د تعلیم او د دوی د تحصیل او بل اخره د دوی د سیاسي فعالیتونو وضعیت یو د تنازع حالت کړه او دا واضح خبره ده پرې خاطر باندې چې اکثریت دوی هم په خپل مابینو کې یعنی یو بعضی منازعات لري تناقض لري ځینی کلا نور سره موافق.
ښه له میرمن سیلاب سره هم اړیکه پرې شوله. اوریدونکو د ازما حق د خبرونه اوري په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص موضوع ته ځانګړي شوی په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو نقص چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د خزو څنګه تازه ویلي چې د بشري حقوقو د نقص دغه ناورین عادي کېدو خواته روان دی. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه مشر دغه جزئیات نه دی ورکړي چې څه عوامل دي یا څه دلایل دي چې لمخې د ملګرو ملتونو سازمان ناهیلی شوی دی. خو یو یادونه کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د لسګونو فرمانونو په مټ سره د ښځو حقونه نقص کړي دي او وایي چې د ښځو آزادۍ تحصیل او دغه راز ټولنیز فعالیتونه محدود دي. سورای خان بیرته وصل شوی دی هیله کوم چې غاګې واورو. سورای خان مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ په دې هیله چې دا ځل مو غاګ سم وي. دوام دوام شي
هم دا بارها بارها ما دا تکراری دول افغانستان وقت مذهبون و تندنون پر نیشن بندی بچه و اوز حالت دیر تغییر کرده سونه چه مونگ سر سونه چه مونگ گور واقع دا حالت رست تر بولی چه دا خلق دا دیگی گی نا خبر ملال متحد چه کرده ما تا ایرانه اون که ندازه که چه مونگ پویدو یا ورز نه یا ورز دسی ورز رزی چه خلق ورسر را دیگی گی زیادر پخوا چه تا چه تون ورسر دیر و اوز زیادر خلق چه دا ورد دسی عدی خطار اخداری لکه عدی جوان خونده چه رو
کور ودان سره خان سره نور خبری فکر کوم امکان نه لري ځکه افغانستان کې خصوصا په لارو پراتو سیمو کې ټلیفوني وضعیت دغه څه دی. میرمن سیلاب تاسو کرا سره ما د پښتنه کوله چې په افغانستان کې نو د مهال خدمتوب څومره یو غټه ننګونه ده د دې لپاره چې تاسو خزو وسی او ژوند کې په غټولنه کې د خپل خدمتوب څومره په غټه لانجې یا په غټه ننګونه باندې اوخته دی. آیا اسانه ده چې خزو وسی په افغانستان کې او کنه؟ دا چاره اسانه نه ده.
ان شاء الله چې ما غږ تاسو صحیح ووري او قطع نسی.
اوس تاسو غږ لرو سم دی.
په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب ډېر زیات ستونزمن کار ده. ډېر زیات زه په فیلي نظام کې یعنی د فیلي نظام تر چتر لاندې چې ژوند کوم دې کې اصلا بحث نه لرم. د هماغه اوایلو نه چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان عرف، د افغانستان فرهنګ، د افغانستان ټولنیز تشکیل، د افغانستان د خلکو برخورد، د افغانستان د نارینه و برخورد ښځو په مقابل کې، د افغانستان د خلکو هغه عرفي عنعنوي بحثونه چې دوی په قبیلوي شکل باندې خپل مابینو کې لري، ښځتوب ډېر یو لوی جرأت او ډېر یو لوی مهارت غواړي چې تاسو یو مېرمن اوسېږئ او بالاخره افغانستان کې ژوند وکړئ. که چیرې مثلا تاسې غواړئ درس ووایئ او یو مشخصه رشته انتخابوئ، نو په هغې کې تر ټولو مهم بحث په د تاسو د فامیل مطرح کیږي چې کومې رشتې ته تاسو اجازه درکوي. آیا زه اجازه دې لرم چې زه د حقوقو په بخش کې زه خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړم؟ زه باید لومړی د خپل فامیل رضایت واخلم، بیا د فیلي نظام کې که بحث وکړو، بیا نظام باید ماته اجازه راکړي چې زه یو مېرمن یم، آیا تنه د ما جنسیت ماته اجازه دې راکوي چې زه د رشته د خپل تحصیل لپاره انتخاب کړم؟ بیا که چیرې یو جولای واده کیږي، نو په هغې کې هم رضایت ډېر زیات مهم، رضایت د کورنۍ لري جولای نه اصلا پوښتنه کیږي. که چیرې د دوه فامیلونو په منځ کې شخړه سي، اختلافات رامنځته کیږي، نو د هغې قرباني هم باید د افغانستان جولای یا د افغانستان میرمن باید ورکړي چې هغه په بدو کې ورکول کیږي. اگر چې اکثریت فرمانونه داسې صادر کیږي، اوس هم او پخوا هم په قانون کې دا مطرح شوی و چې په بدو کې به جلی نه ورکول کیږي، خو موږ او تاسو شاهدان په افغانستان کې ډېر داسې موارد دي چې هغه قبیلوي شکل باندې حل کیږي او اسانه هغې ته نه شرعي اړخ نه کتل کیږي او نه هم کوم وضعي مشخص قوانین مد نظر نیول کیږي چې دا مطرح نه سي. که چیرې یو جلی د میراث حق غواړي چې هغه د دې خپل شرعي حق ده، نو هغې ته لعنت ویل کیږي، هغې ته د عرفي له آدرس نه اجازه د دې نه ورکول کیږي چې هغه باید خپل د میراث حق غواړي. که چیرې یو میرمن د خپل خاوند سره مشکل لري، دا زمنم چې ابقد الحلال الطلاق سیده، یعنی زه الحمدلله په شرعي اصولو باندې پویم، اما د مونږ ډېرې داسې خویندې دي هغه په ډېر لرې منطقو کې، په ډېر لرې ولسوالیانو کې د افغانستان ژوند کې، هغوی اصلا د هغوی فقط په دې باندې پوهېږي چې کلمه یې څه شي ده او دوی باید کومه کلمه ووایي او پنځه وقته لمونځ یې فرض ده. نور متاسفانه او بدبختانه د هیڅ نه تعلیم او نه د تحصیل زمینه ورته مساعده سوې، او نه هم هغوی په خپل شرعي حق او نه هم د قانوني اړخ نه په خپلو حقونو باندې پوهېږي، نو هغوی اصلا دا مسئله نسي مطرح کولی. دوی که ژوندي کېږي که مري، نو دوی مجبوره او مکلفه دي چې باید هغه خپل ژوند د خپل خاوند د تر ظلم، تر جبر، تر اکراه، تر د دې، تر ازادي، تر سلب کوونکي او تر هر مورد چې تاسو فکر کوئ دا باید تیر کړي. که چیرې یو میرمن په هغې کې یو جنۍ ته ولود کیږي، نو د هغې اغیزه هم ډېره زیاته د جلۍ په کورنۍ، د جلۍ په خپله په میرمن باندې ده، نه دا چې نارینه. مونږ او تاسو د طبي اړخ نه پوهېږو چې د جنسیت موضوع چې دا ډېر د نارینهو پورې ارتباط لري، نه زنانهو پورې. اما بیا هم تهمت او هغه کوم فشارونه چې دي روحي او رواني، هغه ټول په جنۍ باندې راځي او هغه مجبوره ده چې دا ټول وزغمي. که چیرې مثلا زه غواړم چې درس ووایم او د ما تر څنګ د ما روح هم دواړه درس ووایي، نو زه کلفیت د ډوډۍ هم لرم، کلفیت د پاکوالي هم لرم، یعنی په عام شکل باندې سره خبرې کوم. زه مکلفیت د ټول او مسؤلیت د ټولې کورنۍ لرم، اما ښه خواړه هم باید زما ورور ته ورکول سي، ښه زمینه د درس هم باید زما ورور ته ورکول سي. ټول هغه خواستې چې د یو انسان په توګه باندې زه غواړم ماته نه راکول کیږي، اما زما ورور ته ورکول کیږي. متاسفانه او بدبختانه په ډېرې خواشینۍ سره زه دا خبره کوم چې په افغانستان کې په مجموع کې ښځتوب یو ډېر لوی مهارت غواړي او ښځتوب ډېر زیات جرأت غواړي، او د افغانستان هر میرمنه باید په دې باندې افتخار وکړي چې په افغانستان کې د ښځې په حیث باندې ژوند کوي.
بله کور ودان میرمن سیلاب میرمن ولی دغه خبر تاسو واوریدل چې په افغانستان کې خدمتو بیا خزه پاته کېدل څومره غټ چیلنجونه وننګونی لري. مخکې سرای خان هم پلانډو خبرو کې اشاره ورته وکړه چې د ټولنې خلک یا د افغانستان اوسیدونکو اوس وای یو څه عادي شوی دی له دغه بندیزونو سره له دغه لانجو سره په اول سر کې اوس حساسیتونه موجود اوس نو وای په ځان باندې منل چې همدغه ژوند به وي همدغه به وضعیت وي همدغه بندیزونه به وي. مانا دا چې وای د ملګرو ملتونو کومې اندېښنې چې دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض او د ښځو د حقونو د نقض ناورین عادي کېدو خواته روان دی وای چې دغه اندېښنې بې ځایه نه دي. نو دا مانا چې د خلکو په ذهن کې دا لوېدلې چې ګواکې بدلون نشي راتللی ګواکې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا بندیزونه نشي په شا کېدلی. نو اوس یو څه د ذهنیتونو تغییر ته هم اړتیا ده د خلکو خصوصا د عامو خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره چې همدغه عام خلک قربانیان دي د دغو د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي او دا چې خدمتوب یا ښځه پاته کېدل په افغانستان کې یو غټه لنګونه نه اوسي یو غټه لانجه نه اوسي دا هم فکر کوم د ذهنیت بدلون ته اړتیا لري او شاید ډېر اوږد وخت ته اړتیا ولري ډېرو هڅو ته اړتیا ولري. ستاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو دغه ذهنیت له منځه ولاړ شي چې ګواکې یوه ښځه کمزورې ده ښځه د نارینه په څیر نه ده او ښځه چې ده د مشخصو کارونو لپاره ده یا مثلا د کور کار لپاره ده بهر لپاره نه ده دغه ذهنیت متاسفانه حاکم ده په ځینو سیمو کې د دې بدلون لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده دا زموږ خو ډېره شایسته او ډېره وسیع اشاره یې ورته وکړله چې فرضاً د ښځو ژوند ته خو داسې دی چې زموږ تاسو په ټولنه کې ټول ژوند بیا مخصوصا د ښځو ژوند یو دوغنی وسیع او هر اړخیزه غنیزه ده چې فرضاً یو پروګرام د رادیو په دغه نه کاسینی چې دا بار کې خبرو کده چې شزه په کوم محدودیتونو کې د پیدا کېدو د ورځې څخه بیا د وفات تر ورځې پورې شزه هغه سره دغه لاسو ګریوانی دا بخیر دغه غواړي زموږ څخه تحلیل راڅخه غواړي او پر هغه باندې وخت ځای کول او پر هغه باندې پانګونه کول چې موږ د ښځو د ژوند ته اول دغه کو تصویر سم راولو تصویر خپل ځان ته واځي کو چې دا خبره د ښځو په مورد کې زموږ په ټولنه کې دا رقم ده دا چې دا غمیزه دومره ارخونه لري دومره ابعاد لري چې دا یو کامل مبارزه زموږ څخه غواړي چې د ښځو ژوند په وطن کې مستاسی دغه ورکول شو یو څه مرسته سره ورکول شو بهبود ورکول شو دا ډیر کار مستاسخه غواړي دا چې فرضاً په نورو ساحو کې د شیزو ژوند سره کم دی کم ماتوجیتونه دي کم ناخوالی دي کم غمیزی دي کم ډیر یعنی په ډیر دغه وخیم حالت کې زموږ شیزو ژوند کې مګر اوس تاسو دغه پروګرام فرضاً زموږ تاسو دغه ماتوجیتونه چې په شیزو لګول سوي دي او اوس خلکو په ذهنو کې کرا کرا عادي کیږي نو دا داسې ده لکه اوسي چې فرضاً لیوای په غاړو په ستوني خلور لګولي او دا خپل ترپی تپاره کې وهي در هغه لږی چې انرژي لري موږ تاسو به هم در هغه محل کور خپل مخالفت شیو تر هغه چې انرژي لرو نو امکان لري چې دغه د خدای تعالی قهر او غضب چې اوس را باندې نازل شوی دي دا مو فرضاً د منځ یو شي او دا امکان لري چې موږ به خپل ژوند لاسته راوړو خپل د ژوند مفهوم به لاسته راوړو او د عادي او د عادي افغان ټولنې د طبيعي په شکل مراد ژوند وکولای شو دا چې فرضاً انزار مشترکم د وکړو دغه شل کال د جمهوریت چې زه فرضاً ډېر دغه تغیرات او بدلونونو موافقه مېم او تر هغه وروسته در مخه چې دا د نهضت یا د روشنفکری دغه نهضتونه د هغه کارونو چې دوی نه کې رنگ راوړي په دغه عمر کې بیا فرضاً د نور ابر قدرتونه چې دی واخلې د ټولنه دغه شی سرنګونه کې د ټول مثبت فکرونه د منځه یوسي نو دا چې موږ کوم نظریات راوړو فرضاً کوم ذهنونه جوړ کړو موږ خپل سرنوشت جوړولو د خپل برخلیک په جوړولو په دغه کې دومره بے واسي او دا چې موږ فرضاً ذهنیتونه جوړ کړو شعور راوړو شځي فرضاً خپل حقوق پوکو دا د خیراته خبره ده تر مخه خور اشاره او توکل چې یو خور ورنځوان مکتب ته ځي خو خور باید چې راځي بیا د کور کار هم وکړي بیا ډوډۍ هم پخې کړي بیا ډوډۍ چې پخې کړي هغه شو ډوډۍ څخه اول هغه ورور تور کول کیږي دا داسې دی چې دغه شیزه په اول قدم کې خپل په حقوقو مستثنی نه پیژو د اول ورځ څخه د پیدا کېدو څخه چې په ویش په واخ په چې کاش کې نوای زموږ د نابودي هیلي کېږي بیا د مارس ورځې پورې. نو یو موجود چې په دغونې ناهیلي کې را لویږي، غټیږي، ځوانیږي، انرژي لري، بیا بېرته زړیږي، بې انرژي کېږي، او د دغه مخالفتو سره د انواعو د اقسامو مخالفتو سره په هره دوره کې د ژوند مخالف دغه کېږي، مخامخ کېږي. د داسې څه توقع لري چې څومره مثبت ذهنیت باید ولري، څومره مثبته مبارزه وکړي، څومره ښه کار وکړي. دا خبره چې موږ باید نجونو ته اول خپل حقوق ور وښیو چې څه شي د دوی حق دی، څه شي د دوی فریضه ده، څه شي د دوی باید دا کار وکړي او څه شي باید نه کې قبول. هغه حقوق سرحدات او حقوق باید ټول موږ ور وښیو. دغه وظیفه چې فرضاً د علماو ده، د معلمینو ده، د مخکښانو ده، غوډي په خپل ساحه کې ډیر کم راغلي دي. غوډي دغه پیغام شوزو ته نجونو ته په هیڅ شکل نه دی رسولی. هر ځای چې دې رسیدلې دي شر د پیو شکل نه پیو شکل پر سر وهل شوی ده. د دوی په هره وینا کې، د دوی په هره خطبه کې، د دوی په هر قدم کې ښځې ته یو تاوان نه یو تاوان رسیدلی دي. دا خو چې سړی یو وخت نه یو وخت د رکیږي ناهیلي کېږي، مګر پر هغه سربېره زموږ پیاړلي ویاړلي ښځې تر اوسه پورې و ژوند ته تان ورکړی دی، ژوند کوي سم نورمال عادي، چې بخي دا بخي یعنی به اندازې غټه خبره ده.
کور ودان سلامت او سیمه منوي راځي چې اوریدونکو ته لګ نوبت ورکو. اوریدونکو مو بخي هیر شوې دي، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر دې اندېښنې خبرې کوي چې وای د خزو د حقونو نقص داسې یو مسله شوی، داسې یو ناورین شوی چې عادي کېدو خاطر روان دی. معنا چې د عام خلکو له سترګو هم دا لوېدلی دی، د نړیوالو لپاره هم دا مسله غورځېدلې، او اوس یو عادي موضوع ګرځېدلې ده په افغانستان کې. تاسو کوم ځای نالي کړي ولې او پر دې موضوع څه وایي؟
محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته وایم. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ وایي.
کور ودان اتل صاحب هلمند نستړي مشي مهرباني.
والله د خوشاله کا لودین صاحب سلام تاسو مېرمنو تمام محترم اسد الله لودین صاحب کوم تاسو وګور الحمدلله واس افغانستان کې یو شریعي نظام راغلی دینو خامخا به دسي صدغه راغلی. لودین صاحب محترم چې د خوندو پر مخ باندې مثلا د شونځي دروازې بندې دي، د مثال د خبرې منو همداسې د پوهنتونو دروازې تړل دي. لودین صاحب دا په بار بار موږ د حکومت ته غوښتنه کوو او چې ژوندې یو تر هغه ساعت به موږ غوښتنه د حکومت څخه بیا هم کوو چې د خوندو پر مخ د پانترو او د شونځي دروازې باید خلاصې. لودین صاحب موږ پر آباد نه پاکستان ته تلای شو، نه ایران ته تلای شو، مثلا نه بل ملک ته تلای شو د تداوی لپاره. کزمش په افغانستان کې خوندې تعلیمات تاسو تحصیل کرده سي، موږ به هر ملک ته لودین صاحب ضرورت نه پیدا کوو. لیکن لکه دا خور چې ول لودین صاحب د ازما خور د نزد درناوی لرمه دی، ول موږ داسې په خدا په قهر او غضب اخته یو. د خدای قهر او غضب دی، خدا پاک پر موږ نه نازلې. کله خدا پاک هر غضب لودین صاحب پر من نازل څه درته به تر حکومتونو په خدا پاک را باندې پیښ کله کومه خیره باندې پیښتي و. نو د حکومت مو غوښتنه دا د لودین صاحب محترمه چې دغه د خوندو د شونځي او د پانتونو غم دی باید وخري. نور الحمدلله په افغانستان کې امنیت هغه ور سره منوار څه کار برابر دی. لودین صاحب لیکن د خوندو پر مخ شونځي پانتونو نه دا مهم دی، دا باید په خپل لمړی توبونو کې راولي او دغه ته باید توجه وکړي. لودین صاحب محترمه
کور ودان سلامات او سیده غدول غختنی په خو هم شوی و سم تاسو کوي. امام ملګری ملتونه ناهیلی ښکاری، ملګری ملتونه وای چې دغه ستونزه یا دغه ناورین چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د نقص دا وای عادی کېدو خاطر روان دی. مانا دا چې حکومت په دغه غختنو باندې چې استاله خواز مال خو دغه میرمنو له خوا، دغه میرمنو له خوا، ملل متحد له خوا کېږي، په دې باندې غوږ نه ګروي. نو د ولس اندېښنه څومره ده؟ آیا ولس هم پیږي چې په دغه خبرو باندې غوږ نه ګرول کیږي او څوک ورته پام نه کوي د حکومت له ادرسه؟
محترم لودین صاحب ولس پارته باندې پیږي، خدای پاک سترګ ورکړي دي، غوږ نه ورکړي دي، حاکل پام فکر ورکړي دي. محترم لودین صاحب وزه مثال د خبرې په علمن کې مثال در کوم. زه په خدای کا یاد د حکومت طرفدارم یا دغه مخکنی حکومت طرفدارم. کوالی سم لودین صاحب محترم کده ورسنی د طریقې مثلا کده چینل د طریقې د هر طریقې د خپل خوندو ځخ ورته کوم پورته کړی مودي او پورته کوم يم. خو خبره ده د لودین صاحب زمر د مسول چارواک ته غوښتنه ده. یو د اوزیه والا مسولین دي، د دې مسولینو کار نه دي زمر د لوړپوړي چارواک ته کچیر دي زمر ځغ اوري دا غوښتنه ده چې د ټوله ولس دا غوښتنه ده. مثلا د خوندو لکه د مخې خور چې اشاره وته وکړ لودین صاحب یو خوندې د چا پر چم بدبختانه دغه وخت څه چې خور پیدا کیږي په کور کې او شذ پیدا کیږي او انجلی پیدا کیږي کورنۍ دې رقم جنې چې مثلا داولی الک دی، داولی الک نه دی، داولی انجلی ده دا. نو دا غوړې څخه به تر دا غوړې خوندې مثال د خبرې د ستون سره مخامخ ته خود موږ د خپل لوړپور مسولین څخه دا غوښتنه ده چې تاسو غواړئ چې مثلا په اسلامي ایجاب کې موږ د اسلامي ایجاب طرفدار یو خو یلا کې یو حل لار ورته پیدا کې کدی یو حل لار موږ ورته پیدا کوو قرباني کوو تقریبا دا څلور کال پنځه کال کېږي چې نه د شونځي زمینه برابر سوی ده نه د پانتنو بعد دوی زمینه برابر کړو تاسو ولس په دې سر خلاصي چې سترګې لري غوږونه لري خو کچیر موږ مسول چارواکي دا غوښمه غوښتن تار کله لبی کو ان شاء الله د خدا پاک ته مو امید وینم لودین صاحب چې د افغانستان ساری په ټول نړۍ کې دا غوښمه پرمختللې کچیر موږ حکومت ته توجه وکړي
کور ودان سلامت اوسې اتل صاحب ډیر مننه راځي چې باس لګ لګ زره راټول کو استونزې یاد شولې د ملګرو ملتونو له ادارې نه له سازمان رانیولې تر افغانانو پورې زموږ تر ملمنو او فعالانو پورې ټول د ستونزو یادونه کوي ستونزې یادوي خو برعکس بیا د طالبانو حکومت وایي چې ستونزې دومره پراخه نه دي البته دوی په مجموع کې وایي چې ستونزې شته خصوصا د نجونو د تعلیم مسله یادوي چې په دې برخه کې دوی هم ځینې ملاحظې لري ځینې نارضایتۍ لري خو وایي چې دا ستونزې دومره لوی نه دي او دومره پراخه نه دي چې ملګری ملتونه ورته اندېښمن دي راځي با سره راټول کو میرمن سیلاب تاسو ته درځو حل لارې څه کېدلی شي د طالبانو د حکومت د پنځم کال هم پوره شوی دی او ورسره سمې داسې ناهیلۍ هم راپورته کیږي هغه هم د ملګرو ملتونو له ادرس نه چې تر ټولو لوی نړیوال سازمان دی چې په بشري برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي څه کول په کار دی لاندې سپارښتنې مو د حل لارې چارې څه دي تر څو ملګری ملتونه او موږ او تاسو یا د غنور کسان چې د بشري حقونو لپاره کار کوي دوی اندېښمنو نه اوسي او د اندېښنې پر ځای د مثبتو بدلونونو تمه او هیله ولري
جناب لودین صاحب زه به لومړی سر کې د ورور خبر ته راسم او دوی خپل خبرې وکړي البته دا د دوی خپل شخصي نظر ته زور احترام لرم اما زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ وګړی هم د اسلامي نظام سره مخالفت ولري نه افراد پکار ده نه هم تفرید پکار ده فعلی نظام باید دی فکتو حالت نه باید ووزی باید یو مشخص اساسی قانون ولري مشخص قوانین ولري د قانون اساسی تر چوکاټ لاندې او مشخص پروسیجر ولري مشخص طرز عملونه ولري یعنی حداقل دغه افغانستان کې د نن د یو چوکاټ او وزیر قوانین تر تحت لاندې باید دا مسله حل شي نه ده روان چې څوک یا ملګری ملتونه دا خبره مطرح کړه که چیرې ملګری ملتونه واقعا د افغانستان او د اسلامي نړۍ په قبال کې دوی خپل مسؤلیتونه وپیژني دا دومره ډېر لوی بحران او ډېر لوی ناورین چې په اسلامي هېوادونو کې رامنځته شوی ته باید توجه وکړي نه دا چې دغه سازمان هم چې دا نړیوال سازمان ده او د هیڅ هېواد په نفع باندې باید کار ونه کړي هیڅ هېواد سیاسي او دوی خارجي پالیسي او خارجي سیاست باید تأثیر گذار نه وي او د غربي هېوادونو په تم توقع باندې او د غربي هېوادونو په له آدرس نه باید دوی خپل بسونه وکړي دوی باید واضح دریځ ولري که چې د نړیوال سازمان چوکۍ د افغانستان فعلي نظام ته نه ورکول کېږي د خپل یو مشخصه معنا لري که چېرې دوی وایي چې واقعا په دې کې چې د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ولس حق تلف شوی بالاخره مسؤول باید معلوم شي حداقل دوګونی سیاست باید د نظر ونیول شي حداقل د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا شي د افغانستان فعلي نظام سره په یو لاس باندې دوی ته کڅوړې د ډالر ورکول کیږي اما له بل آدرس نه دوی ځپل کیږي یعنی زوایم چې هغه سیاستونه چې د افغانستان د فعلي نظام په مقابل کړي او بعد ممالک دي واقعا چې هغوی یعنی خپل اهداف لري هغوی د سیمه ییز ثبات لپاره هم نه غواړي چې ډېره داخله وکړي هغوی خپل منفعت ته ګوري که هغه اقتصادي دی که هغه سیاسي دی که هغه نور اهداف دي زمونږ او تاسې په تېرو نظامونو کې په افغانستان کې شاهدان یو بل مهمه مسله دا ده چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل مسله ده د افغانستان داخلي مسله ده د هر چا سره چې تاسو کښېنئ وایي وزیر صاحب په دې عقله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري مولوي صاحب عمر مثلا په دې عقله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري رئیس صاحب پانتونی کابل رئیس صاحب پانتونی دی کابل په دې عقله باندې هېڅ اختلاف نظر نه لري
نو بلاخره هغه د ستونزې د حل لپاره چاته باید مراجعه وسی. یو مشخص ادرس خو باید موجود وي. که چیرې شرعي چوکاټ باندې د انجونو لپاره زمینه نه مساعده کیږي، نو په دې تیرو څلورو کلونو کې آیا هیڅ د علم اهل او د علما په افغانستان کې موجود نه و چې دوی حداقل یو واضح دریځ درلودلی وای او یو واضح مشخصه چارچوب جوړ کړی وای؟ نو که مونږ او تاسو د ښاغلي مجاهد په خبره باندې دیدم، یعنی د هغوی خبره دا وه چې یو شرعي اجتماعي ټولنه باید رامنځته سي. نو د هغه وخت نه چې دین مقدس اسلام هم ظهور کړی، د هغې وخت کې هم داسې مشخص چاپېریال نه و چې هلته به بیا بي عایشې صدیقه تلله او هلته به صحابه او ته دوی د احادیثو روایت کوو. مونږ او تاسې شاهدان یو، ام سلمه په همدې شکل باندې نور. یعنی که تاسې دې ته شرعي توجیه ورکوئ، نو بالاخره د افغانستان ولس ته خو باید قناعت ورکوي. بله مهمه مسله دا ده، هر څوک غواړي خپل غږ پورته کړي او د غږ پورته کولو حق هر څوک لري. انشاءالله چې د ټولو مسؤلیت حفظي، د ټولو د فامیلونو مسؤلیت حفظي. اما دا د افغانستان د انجونو، د افغانستان د ولس، د افغانستان د میرمنو حق ده. دوی په هر چوکاټ کې چې اسلامي نظام غواړي چې دوی پر مخ باندې د مکاتبو او د دوی پر مخ باندې د تحصیلاتو دروازه خلاص شي، دوی ورته آماده دي. نه د حجاب سره څوک ستونزه لري، نه د نصاب سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي محیط سره څوک ستونزه لري، نه هم د اسلامي نظام سره څوک ستونزه لري. یعنی دا ټول هغه موارد دي چې باید جدي توجه ورته وسی. یو خبره جناب الدین صاحب غواړم اضافه کوم چې ډیر وخت ونه نیسم، زمونږ د خور هم منتظره ده. همیشه بحث دی وی چې نړیواله د افغانستان په مقابل کې مسؤلیت لري او د افغانستان فعلي نظام د نړیواله په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت لري. بلاخره د دې منځ کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان د میرمنو حق د چا پورې ارتباط لري؟ چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې باید مطرح شي. زه فکر کوم دواړه مکلفیت او مسؤلیت لري او ډیر مسؤلیت یې د فعلي واکمن او فعلي نظام پورې ارتباط لري چې دا مسله په دننه افغانستان کې حل شي او داسې یو معقوله لاره ورته پیدا شي چې فعلي نظام هم د دفکتو حالت نه ووځي او بالاخره افغانستان هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم بیرته افغانستان ته راستانه شي او په خپله خاوره کې دوی ژوند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه میرمن سیلاب. میرمن ولی، ستاسو د پای خبرې هم اورو. حل لارې او سپارښتنې مو څه دي ترڅو وضعیت مثبت خواته ولاړ شي او دغه کومې ناهیلۍ چې رامنځته شوي دغه ناهیلۍ په هیلو بدل شي؟
دا چې فاطمه چې وسی چې حالت تغیر وکړي.
بله، ما هم دا ویل چې څه کول پکار دي ترڅو دغه وضعیت د ناهیلۍ نه راووزي او د هیلو خواته ولاړ شي.
بالکل، وام تر هر درمخه باید انجونو مکتبونه او پوهنتونونه بلا قید و شرط او په ژرترین فرصت سره خلاص شي، په دې خاطر چې په دغه نصاب کې، په دغه سیستم کې، په دغه پوهنتون او مکتب کې د اولی ورځې څخه بیا تر اخیر ورځې پورې دلته زموږ تاسو ملي هویت تشریح شوی دی. په نصاب کې زموږ تاسو افغاني هویت پیژندل کیږي، تاریخ، جغرافیه او داسې نور ټول مضامین پر دغه مرکزیت ولاړ دي. دوی هیڅ رقم دلیل ودغه ته نور نه لري چې دا مکتبونه تړلي وساتي، نه در امرسانی لاندې، نه در سفارت دولت لاندې، نه در بل زورو بهانو پورې دوی نور دلیل نه لري. دغه یو درمخه زما یو خبره هیر سول چې تاسو د سوال په مقابل کې وکړه، پښتنې په جواب کې وایم چې دا څنګه ملل متحد یا ملګری ملتونه اوس دغه اندېښنه ثابتوي یا فرضاً د دوی هر دغه چې مسیج چې دغه کوي نشروي یا پیغام نشروي دا تاثیر نه لري. دا ځکه تاثیر نه لري چې د طالبانو دولت او یو څو داسې نور انګوشمار دولتونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په نقص د غیر متهم دي. په دغه خاطر یعنی دلته د ملل متحد کې چې د نارینهنو د غمیزو راپورونه راځي، هم خبره دغه ده چې دلته نه یو دولت پر بل دولت تجاوز کړی دی، نه اشغال دی، نه بمباري ده، نه طبیعي دغه دي، هیڅ شی نه دی. صرف خپل دولت راولر شوی دی، خپل اتباعو باندې د خپل اتباعو حقوق نقصوي. دغه شی ته یعنی کفرزن دلته دغه نه تاثیر نه لري، د دوی تګلارې، د دوی فرمانونه، د دوی سیستم یا قانون تاثیر نه لري. هغه په دغه خاطر چې دوی نه پوهیږي. حتی دغه شی چې طالبان اوس د خپلو د دنجونو د مکاتبو په باره او د پوهنتونو په باره کې راخیستي دي، حتی په نړیوال قوانینو کې نه دي تشریح شوی چې دا دغه چاره سره کم وشي، سره کم کنوانسیون ورته جوړ شي، سره کم چاره وشي، او سره کم کومه تګلاره ورته جوړ شي. نو په لحاظ د دوی او فرضاً د پاکستان دولت چې د پښتنو میشتو سیمو سره په خپل ظلم کوي، په خپل غداري سره کوي، په دغه خاطر ملګری ملتونه تر اوسه پورې ودی ته دغه پاتې دي داسې له جوابه پاتې دي چې څه شي وکړي.
بله کور ودان ډیره ډیره مننه سلامت اوسې. فقط روسي پښتنه کوم لنډه آیا هیل شته چې وضعیت به مثبت خواته ځي؟ پلان رو کې که جواب کې دغه کوم تحرکات چې تاسو ګورئ، کوم اقدامات چې تاسو ګورئ؟
بالکل سره دا به ولې نه وي دی عقل وبالي خلک تفاهم د خپل دولت تر رسیدو په قانون او په شرایطو پایدل چې تر کوم د امریکا سره تعامل ته ورسیږي، په قوانینو په دوه کې او سره دغه کې فرضاً شل کاله د مبارزې په نامه چې فکر کوم چې خالي مو د تش په نامه مبارزه په یوه په دغه پیږي په تعامل او په خبرو په مراوده پیږي. دا کېدل چې فرضاً د مکتبونو خلاص کې یا فرضاً نور چې د اتباع داخل د وطن د دوی څخه ناراضه دي د هغو رکسینو خبرې وکي. دا تاسو موږ حق دی اصلا چې موږ هلته چې البته افغانان چې هلته ژوند کوي د دولت او د سیستم د دوی د حقوقو دفاع وکي، او که فرضاً طالبان نه پوهیږي چې څنګه کوي وکي دغه خلکو سره د کښېنه په ډیالوګ کې دغه خلکو سره د کښېنه ورته ودی وایي چې موږ تر کوم اندازې پورې دغه لرو امکانات لرو او ستاسو هیلې چې شي دي بیا موږ وګورو چې تر کوم اندازې عملي کولای شي. دغه ملي مشروعیت وایي.
کور ودان سلامت اوسې. په دې هیله چې همدغه هیله چې تاسو یاد کړې مخکې نورو میلمنو میرمن سیلاب دا هیله یو ورځ په عملی بڼه باندې بدل شي، او هغه کوم ارمانونه چې نیمګړي پاتې دي هغه نیمګړي ارمانونه د افغان جنو او پټول کې د ټولو افغانانو پوره شي. کور ودان اوریدونکو دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل درنو میلمنو د پانتون له استاد مستوري سیلاب د خزو د حقونو لفعالې ګلې ولی او له محصلې او د ذکر لفعالې سریا خان ډیره ډیره مننه.
چار شمس بن غارا دغرا لمن توفق بغارا چار شمس بن غارا چار شمس بن غارا هر طرف دي واري واري سرگ میں توالا سا پلو میں ہونی دینا چار شمس بن غارا چار شمس بن غارا هر طرف دي واري واري خواهد زادی پرات دی پر خواهد شنواری چار شمس بن غارا